یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزافر به ظاهر د خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 1399 هجری لمریز کال د اسد یز مری د میاشتې 14مه چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې 4مه سره سمه ده. په دې خبرونه کې به د سولې ولسی حرکت تازه هڅو مخبر کړو چې په پام کې لري. نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخته پرله پیل کړي. نور راپورونه هم لرو خو په پیل کې خبرونه لرو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په تهاجمي عملیاتو کې 150 وسلوال وشل شوي او لس نور ټپیان دي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور ښځې نیولې چې په داعش پورې تړلې دي او له درزاب ولسوالۍ څخه مرکز شبرغان ته روانې وي. او د امریکا متحده ایالاتو له روسیې وغوښتل چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګېدلي بندیزونه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 150 وسلوال وچل شوي او لس نور ټپیان دي. چارواکي وایي دغه پوځي عملیات له درې ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي. په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قلوردو د مطبوعاتي څانګې مرستیال سید مقصود اغا د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې په 150 وژل شوو طالبانو کې د هغوی ځینې قوماندانان هم شامل دي. هغه ومنله چې په روانو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د سره غاړې بمی چاودنو کندهار کې اتو ملکیانو ته مرګجوب لاړولې ده. چاودنه پرون او وړ مورز د کندهار په پنجوایي او ارغستان ولسوالیو کې د ملکی خلکو پر نقلي وسایطو شوې دي. د کندهار د پولیسو وایند سارن زیاد دورانی ویلي چې پرون او وړ مورز د ارغستان ولسوالۍ په نامې او سور ګودر سیمو کې د ملکیانو په موټر سایکلونو بمی چاودنې شوي چې له امله د کوچنیانو په ګډون څلور تنه وژل شوي او یو بل کس ټپي دی. دوی ویل دورانی ویل چې 13 ورځ د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د تلخان په کلي کې هم پر یو امبولانس موټر د سرک غاړې د بم چاودنه شوې چې له امله درې کسان ټپیان دي.
مصنوعي مصنفر ته مرزوب نه وښتې په دا درې څلور ورځو کې چې د ارغستان په مربوطاتو کې اوسېدونکو باندې د وسلوالو ځای پر دې کې معلومه شوي او پر دې کېدله مرزوب له ځینو خلکو ته وښتې ده. د وسلوالو د مینو زموږ ولس شتاب ته وږي.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د کندهار د چاودنو په اړه رسنیو ته څه نه ویلي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور ښځې نیولې دي چې په داعش پورې تړلې وي او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان په لور روانې وي. د جوزجان د امنیتي قوماندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغو ښځو په لومړیو څېړنو کې اعتراف کړی دی چې د داعش غړي دي. د امنیت د امر په خبره د ښځې د سمنګان، بغلان او کندوز اوسېدونکي دي چې په وروستیو کې له داعش ډلې سره ملګري شوي وي. ول شوی دی چې په سیمه کې د داعش ډلې تر خپل تر ځپل کېدو وروسته د ښځو غوښتل خپلو اصلي سیمو ته ستنې شي. په وروستیو میاشتو کې د جوزجان له درزاب ولسوالۍ د داعش ډلې د تحرکاتو په اړه زیات راپورونه ورکړ شوي دي. خو تېره اونۍ د هیواد په شمال کې حکومت ته د داعش د لسګونو غړو د تسلیمېدو خبر ورکړ شو. امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتنه کړې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګېدلي بندیزونه رعایت کړي. واشنگټن وایي د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمن دی چې له مخې مسکو د بندیزونو خلاف د شمالي کوریا کارګرانو ته د کار تازه جوازونه ورکړي دي. د امریکا عالي رتبه ډیپلوماټان پرون دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وړ مورس رپورټ ورکړ چې مسکو د شمالي کوریا په زرګونو کارګرانو ته په روسیه کې د کار زمینه برابره کړې ده او هغوی ته د کار جوازونه ورکړي چې ظاهرن لبندیزونو سرغړونه ښکاري. خو روسیې بیا دغه تورونه رد کړي دي. ورځپاڼې د روسیې د کورنیو چارو د کار وزارتونو د معلوماتو په حواله رپورټ ورکړی چې د شمالي کوریا څخه باندې 10,000 نوي کارګران له سپتمبر میاشتې راهیسې په روسیه کې راجستر شوي او په روسیه کې روان کال د شمالي کوریا 900 نور کارګرو ته د کار جوازونه ورکړ شوي دي. ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا تایید کړه چې د ملګرو ملتونو 16 ساتونکي حایل ساحې ته ستانه شوي دي. دغه ساحه د سوری پولی او جولان غونډیو ترمنځ چې اسرائیل اشغال کړی څیرمه پرته ده. دا په تیرو شپو کلونو کې اول وار دی چې د ملګرو ملتونو 16 ساتي سیمې ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون ویل دغه 16 ساتي ځواک سیمې ته په تدریجي ډول د ستنېدو پلان عملي کوي. هغه ویل د دغو 16 ساتو عمده هدف د اسرائیل او سوریې ترمنځ د قنایتره د سرحدي دروازې بیا پرانستل دي. د سوریې حکومت چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی په وروستیو کې د سوریې پر قنایتره ولایت او د اسرائیل د غراس اردن سرحد ته نږدې پر سرحدي سیمو بشپړ کنټرول وموند. 16 ساتو ځواکونکو تر 2012 کاله پورې پر جولان غونډیو ګزمې کولې، خو د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل سره له سیمې ووتل. او د روسیې یو هلیکوپټر د دې هیواد په سایبیریا سیمه کې غورځېدلی ده چې له امله یې 13 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د ایګارکا د ښار په 180 کیلومتره کې شوې ده. د وزارت نور د دې پیښې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. روسیې رسنیو ویلي چې د دې هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې د عملې 3 کسان او 15 سپرلۍ وژل شوي. په سمدستي توګه د دې پیښې علت معلوم شوی نه دی.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو سازمان استازي ته د سپین لیک له سپارلو وروسته نن د اروپایي ټولنې مخ ته پرلت کوي.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنی دا وه چې موږ دوی د څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، او د سپین لیک معنی دا وه چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي.
په دې اړه به یو تحلیلي مرکه هم واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامیانو ته یا ملکیانو ته د تلفات اوښتل زیات شوي دي. په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې هم اورېدلی سي. د نور راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم اورېدلی سي. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو استازو ته د سپین لیک له سپارلو وروسته نن د اروپای ټولنې مخ ته پرلت پیلوي. د یاد حرکت غړي وایي چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان استازي د قران پاک آیتونو ته متوجه کړه او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا په کابل کې د میشت بهرنیو استازو سره د سولې د ولسی حرکت کتنې ګټورې ګڼي او وایي چې د هڅې د سولې پیل سوی بهیر لا پیوړی کوي. په دې اړه زما همکار یوسف خان ځدران راپور جوړ کړی چې په ګډه به وورو.
د سولې بلسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاساس سره کتلی او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمن حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنا دا وه چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته تش لیکلی وای. د اعتراض په شکل مو دوی ته سپین لیک ورکړ او د سپین لیک معنا دا وه چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د غبرګولې د میاشتې په 28 نیټه له هلمند په لی کابل ته راورسېدل. د دې حرکت غړي د تیرې څه باندې یو میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوي چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخې ته پرلته وهي. ښاغلی وطندوس وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسي حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تېر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول. تر دې چې ولسمشر غني ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو دغې ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته ځولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لار ده. په لحاظه د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنګ ستړي دي. بهتره خبره هم دا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالېږلي دي هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کاله د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
د سولې ولسی حرکت په اړه خو مو واردل چې غواړي نن د اروپای ټولنې مخته پرلت پیل کړي. له دې سره د پګواش د ماسې دین غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي د سفارتونو او سازمانونو مخته د ولسی حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د دغه حرکت غړي یوسف افتخار ازادي راډیو ته وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. افتخار سره زموږ همکار یوسف صدران مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د ولسی دغه هڅو ته د ولسی غړو دغه هڅو ته دوی په کم نظر ګوري.
هغه څه چې زه شخصا یې څارم د نړیوالو اشخاص سره چې په نړیواله سطحه باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې طالبانو کمیسون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغو سره ګوري. زه چې د هغونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه ده، د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړي دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم، تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري. نړیواله ډګر کې چې زه ګورم سیاسیون چې هغوی په نړیواله سطحه باندې مشهور خلک دي، هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري او ډېر ښه دي.
خاص دلته دغه ولسی حرکت افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړې، ستاسو هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش حتی مداده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغو نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغسې چې لازم اقدامات، یعنی موږ خو زموږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي، دا ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زموږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره، دا معلومه وو چې څومره توقع د صلح د پاره شته،
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت. اوس چې موږ ګورو د صلح د پاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي، د هرې خوا نه زیاتې شوي دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. د بل یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به یې درلودلې، اما پریکټیکل یا عملي اقدامات د دوی د خوانه ترسره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپله څارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلحې ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همېش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی هم ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي، د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص لیږي، او ګوري د طالبانو نظر اخلي د غو سره خبر روانې کړې دي. د فکر کوم د صلح لپاره اقدامات ډېر شوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش مسغړې محمد یوسف افتخارو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري اوس په اقتصادي خبرونه له ناجیه سپه څخه واورو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لورې د دې ولایت په شیرزاد، پچیراګم، نازیان، دوربابا او سپینغر ولسوالیو پر یو شمېر بزګرانو د زعفرانو، پیاز او کرنیزې بستې وویشل شوې. پر هر یو بزګر 190 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز او یوه بسته پکې د زعفرانو ټولولو ثابت پتنوس، د زعفرانو د ساتلو جابه، ماسک او دستکشې وویشل شوې. د ننګرهار د کرنې ادارې رئیس رفیع الله رحیمزی وایي ننګرهار د زعفرانو د تولید لپاره خه مناسب آب و هوا لري او د خپل نمو او ود لپاره کم اوبو ته اړتیا لري. نږدې سو کلونو راهیسې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د زعفرانو کرکیله ترویج شوې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست هیله لري چې ډېر ژر په دې ولایت کې د زعفرانو کرکیله او تولید زیات شي. د زعفرانو دغې پروژې ته 568,000 افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې چې د کرنې وزارت د غلجاتو او صنعتي نباتاتو د ریاست له لورې ورکړل شوې ده. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې 15 شنې خونې جوړې شوې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مطبوعاتي دفتر له قوله نن راغلي چې د دغو شنو خونو د جوړولو ترڅنګ په یو ورځنیزه برنامه کې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ سل مېرمنې د سبو د تولید او روزنې او د شنو خونو مهارتونه په شنو خونو کې د حفظ الصحې مراتول او د شنو خونو د محصولاتو راټولولو او پروسس زده کړل. د افغانستان د کرنې وزارت دغو مېرمنو ته د روزنې ترڅنګ پر دوی د کرکیلې اړوند یو شمېر توکي هم وویشلې. د دې برخې مسلکي کارکوونکي وایي چې شنې خونې د کورنیو په اقتصاد کې رغنده رول لري او د مېرمنو د اقتصادي ودې او پرمختګ سبب کیږي. نن د کابل په بازارونو کې پمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمه بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 9 پوله او زر پاکستاني کلداري 592 افغانۍ.
مننه له ناجیه سپهی چې اقتصادي خبرونه یې واورول. دوستانو، تاسو کولی سئ دا او زموږ نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامیانو ته د تلفاتو اوښتل زیات شوي دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه نور حل واصل ساله کې چې هم دا سره سره د کابل سټوډیو خبر په کار شته. اوس هغه خبرونه ته شرق لای په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیات مننه فریبا جانې، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو انتقادونو په غبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو غیر نظامیان په یو جنگي هدف بدل کړی، خو افغان وسلوال پوز تل کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندي پاتې شي.
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو، د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو او هغه رسالت داري چې باید قطعا ملکي تلفات رامنځته شي.
د خغلی ردمنش په خبره په هوایی حملو کې ل پرمختللو او دقیق وسایلو نه ګټه اخیستل کیږي سو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. دا په تاسو کې ده چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. دا دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 نه ډېر نور ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو له مخې ملکیانو ته زیاتره مرګ ژوبله د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیل مل په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 22 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې په کې څه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو ځانمرګي برید د ښځو کوچنیانو په ګډون 9 تنه ووژل او 1 نورې ټپیان کړل. بلې فریبا جانې.
بلې ډېر مننه کوم واصل وصال درنو دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس به سیمه ایز موضوع را واخلو. په ایران کې په سلګونو خلک یو وربیا کوڅو او وټنو ته راوتلي او د اقتصادي ستونزو په خاطر د ایران د مذهبي مشر علي خامنهای پر ضد شعارونه ورکوي. دغه موضوع زما همکار اسمت ساروان تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټوډیو کې د ترانسف خبرونه تشرغلی. مخکې په سترو شعارونو لکه اصفهان، شیراز او مشهد کې د مظاهرو خبرونه ورکړل شوي وو. آیا بیا هم په دغو شعارونو کې اعتراضونه شوي دي؟
هو، لکه چې تاسو وویل په سلګونو ایرانیان یو وربیا پرون د ایران د شعارونو وټنو ته راوتل، نه یوازې په دو سترو شارونو بلکې په تهران او د تهران ولایت په دوهم ستر شار کرج کې هم دوی مظاهره وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض کوونکو عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. ایرانیان پر اقتصادي تنګسي او ستونزو غوسه دي. په ایران کې د انفلاسیون لوړوالی یا د جنسونو د بیو لوړېدو د خلکو مشکلات زیات کړي دي.
بله، تر اوسه تاسو دغه مسله تعقیب کړې ده؟ دا اوس چې ولې دا بیو لوړې شوې دي؟
په ایران کې د بیو د لوړېدو یو علت د بهرنیو اسعارو په وړاندې یا د ډالرو په وړاندې د ایرانی پیسو د ارزښت لوېدل دي. له تیرو څو اونیو راهیسې د ایران ریال پر لپسې خپل ارزښت له لاسه ورکوي او ویل کېږي چې دې حتی تر دې پخوا هېڅکله هم د ایرانی ریالو ارزښت نه و ټیټ شوی.
بله، او د مظاهره چیان چې اوس راوتلې دي لار کوڅو ته، دوی څه وایي؟ شعارونه یې څه دي؟
ځینو کسانو د ازادي راډیو ایراني څانګې ته ویډیوګانې راستولې دي. په دې ویډیوګانو کې اورېدل کېږي او لیدل کېږي چې مظاهره چیان مرګ پر خامنه ای شعار ورکوي د ایران د مشر په خلاف. دا په داسې حال کې ده چې خامنه ای او پلویان یې د اقتصادي ستونزو ملامتي د روحاني پر حکومت اچوي، خو ډېر ایرانیان فکر کوي چې اصلي واک له خامنه ای سره دی. دوی یوازې شعار نه ورکوي، نور خلک خپل اعتراض د موټرو په هارنونو څرګندوي، هارنونه پرلپسې کوي. پولیس هم هر ځای لیدل کېږي. په ډیرو مواردو کې له وشلن ګازه کار اخیستی دی. په تیرو ورځو کې په ډیرو ښارونو کې په خلکو باندې په دې ډول حملې کړي دي.
بله، ډېر مننه کوم اسمت سروانو چې په ایران کې د سلګونو خلکو د مظاهرو په اړه راپور کړ. اوس به بیرته راوګرځو کابل ته. د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان پر بېلابېلو موضوعاتو تبصرې او مقالې لیکلې دي چې حدیث پردیس دغه ورځپاڼې کتلې دي. وګورو چې غټ ټکی څه دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو په اړه مطالب خپاره کړي. د دنیا ورځپاڼې په ګردیز کې د تیرې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه په خپرې شوې مقاله کې ویلي چې د پکتیا په یوه جومات کې د انتحاري حملې له کابله یو ځل بیا په ډېر شمېر بېګناه افغانان ووژل شول. په مقاله کې راغلي چې د ګردیز په پرونی حمله کې له 150 زیات ملکي او بېګناه وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مقالې په دوام کې راغلی چې ورځ تر بلې په افغانستان کې امنیتي حالت مخ پر خرابېدو دی، خو امنیتي ځواکونه د حکومت له لوري د حمایتي برنامې له نه موجودیت سره مخ دي او ان په سختو شرایطو کې هم دوی ته د دښمن پر وړاندې د دفاع لپاره اکمالات نه رسیږي. د سرمقال لیکونکي په خبره افغان حکومت عملاً جګړه د وسلوال مخالفینو په مقابل کې بایللې او داسې پریکړه شوې چې د افغانستان د جغرافیې یوه لویه برخه هم د دوی په واک کې ورکړي، خو په ورته وخت کې د دغه حرکت په تکتیکي بللو سره غواړي عامه ذهنونه هم ګډوډ کړي. د مقالې په اخر کې ویل شوي چې د ولسمشر غنی په مشرۍ حکومت په سیاسي او امنیتي پروګرامونو کې له ماتې سره مخامخ دی. د انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په مقدسو ځایونو کې بریدونه د افغانانو هغه هیلې خبرې کوي چې د سولې لپاره یې لري، او دښمنان غواړي په دا ډول بریدونو سره د سولې لپاره پیل شوې هڅې تتې کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دا حملې په داسې حال کې زیاتېږي چې افغانان د لوی اختر لپاره په چمتووالي بوخت دي او تمه ده چې په لوی اختر کې اوربند اعلان شي، او که چیرته دغه اوربند دوام مومي کیدی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ښه پیلامه وګرځي. ارمان ملي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي او په سرمقاله کې راغلي چې د کاندیدانو له لیست څخه باید بهرني جاسوسان هم وویستل شي. ورځپاڼې لیکلي د ولسي جرګې د کاندیدانو د څېړلو کمیسیون هغه کسان چې د قانون خلاف په کړنو تورن دي او یا د غیر مسؤولو وسلوالو مسؤلیت درلود د کاندیدانو له لیسته وویستلی دي. د مقالې په دوام کې راغلي چې افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې بهرنیو هیوادونو او استخباراتي شبکو په بیلابیلو طریقو خپل مزدوران په لوړو دولتي څوکیو کې ځای پر ځای کړي او یې د کولو هڅه کوي. ورځپاڼه وایي چې دا کسان په ظاهر د هیواد د دفاع ټټر ډبوي، خو په پټه د بهرنیو لپاره جاسوسي کوي. د مقالې په اخر کې راغلي چې دا کسان هماغسې لکه څرنګه چې غیر مسؤول وسلوال د افغانستان د خلکو ګټې ګواښي، د افغانستان لپاره جدي ګواښ دي، او د سرمقال لیکونکي په باور دا کسان هم باید د کاندیداتورۍ له لیسته وویستل شي. ماندګار ورځپاڼې هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس عبدالعزیز آریایی له قوله لیکلي دي چې د ټولو دوسیو څېړنه بشپړه شوې خو د تصمیم نیونې لړۍ لا روانه ده. د مطلب په دوام کې راغلي هغه کاندیدان چې اختار ورکړل شوی که په راتلونکي کې د قانون خلاف عمل وکړي د کاندیداتورۍ له وروستي لیسته به وویستل شي.
او د ساينس په ټګر کې په نورو سیارو کې د ژوند د ترک موندنې د تازه هڅو په اړه مو خبرو چې په دې اړه جزئیات عصمت سروند کوي.
انسانان له ډېر پخوا راهیسې تلوسه لري چې په نورو سیارو کې د ژوند امکان او نورو ژوندي سارو څرک ولګوي. ساینسپوهانو هم په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې او لایې هم جاري ساتلې دي. په وروستیو ورځو کې په مریخ کې د یو لوی ډنډ د موندل کېدو خبر خپور شو او په دې سیاره کې د ژوند امکان په اړه هیلې ډېرې کړې. پر دې خبر لا اونې نو اوښتې چې ساينسپوهانو وویل په یو بل سیاره کې چې مځکې ته ورته والی لري د ژوند شرایط موندلې دي. د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا سیاره له شمسي منظومې دی باندې ده او کیمیایي شرایط هغو شرایطو ته ورته دي چې له کبله زموږ په مځکه کې د ژوند امکان برابر شوی دی. دوی پر دې ډبرینې سیارې کپلر 415 نوم ایښی دی. ساینس پوهانو د خپلې څېړنې پایلې په ساینس ایڈوانسز مجله کې خبرې کړې دي. دوی وایي هغه ستوري یا سیاري چې تر بنفش مافوق زیاته رڼا یا نور خپروي زموږ د مځکې په شان په سیارو کې د ژوند امکان شي. د دوی په وینا په مځکه کې د بنفش مافوق رڼا د یو شمېر کیمیاوي عکس العملونو سبب شو او په نتیجه کې د ژوند امکان برابر شو.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې شوتري اوسیدونکو يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د یادر دی ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه ریاست چې تاسو پیسې لختر اتو راځي ورسره راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړې د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د مونږ د لوګر ولایت د یادر ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پسې حواله کی ځکه چې موږ نه پروازونه دي ځان سوتلای. والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن سر کی راز دا ما صلی سنت صدا موري کندهار ولایت ته د کندهار چارواکو او شروازي ولایت د پیغام زما غوته چې دا د کندهار د عمومي مسلمانو بیا د کابل خوا کې دا سړک للی دی دا مې شي کمباره دی دا مطران چې د کابل خوا سط را شیریږي دا ډېر خلک د ستونو سره مخ کړی دي دا ډېر ککرو سره مخ کېږي په دې رقم دی پرې ووخم سارای داسې دومې راشه جوړ کړي مطران یو خوا ته مې څکړی دی دا داسې غلو یي دا سړک سیاسي دل سیاست مې جوړ شي نو کې زبردار سي شاروالي زما د پیغام دی پر عمومي نرمه خپله برداره کړي هغه ډېر سم کړی دي لنګرجې خوا ته بېرته کمباره دی ډېر د مشکلات سره خلک مخامخ دي السلام علیکم مطران مې سره د نیولانې څخه سلام
بله السلام علیکم زه شقلم د لوګر ولایت له مشاینک څخه دل سره تور ځکی کی دي شبکی باندې دي دروشان پیا باندې ده د زنګ ورته وای دي ته د توای چې امنیت څون دي کمیټې څون څه ولای نو د افغان دي چې بم باندې ور بیا د افغان دي چې پیا بم باندې ور کنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. 12:10 دی او تر بیا له رضوان مرز خده مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کونړ پاسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 55 دولت ضد وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور ښځې نیولې دي چې په داعش ډلې پورې تړلې وي او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان په لور روانې وي. د روسي او هليكوپټر د هیواد په سایبریا سیمه کې غورځېدلې ده چې له عملی 13 کسان وشل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو له روسي غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه رعایت کړي او ملګرو ملتونو د روسي هغه ادعا تایید کړه چې د ملګرو ملتونو 16 ساتونکي حایل ساحې ته ستانه شوي دي.
د ژمنې سره سم د اونیس پروګرام وخت رسیدلی دی. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نورو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې معتاد ماشومان ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کونړ او ننګرهار پولیسو په دوه جلا جلا پیښو کې نږدې 30 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د هیواد په ختیځ کې د شمشاد 202 زون قومندانۍ په اعلامیه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې 9 کیلوګرامه چرس ونیول چې ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې د کونړ ولایت پولیسو 15 کیلوګرامه چرس ونیول چې د کورولا موټر په وسیله ننګرهار ولایت ته قاچاق کېدل. دا یادونه ورده چې په دې پیښو کې 3 تنه د قاچاقو په تور نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په 14 ولایتونو کې تر 1000 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت په هغه خبرپاڼه کې چې ازادي رادیو ته لیږلي راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې د بشپیت عملیاتو په ترڅ کې 1240 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې چې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمیر شوی کشمش او ټابلیټ کا ګولۍ پکې شامل دي. او په دې تورې 2 تنه قاچاق کوونکي هم نیولې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې قاچاقکونکو سره وسلې او زر امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز محکمو تل لس ډیر کسان د جرمونو او نشي مواد په قاچاقو کې د لاس لرلو په تور له دوه څخه تر شل کالو پورې په بندبندې محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دولسنه چې د مرکز ته د نشي مواد د قاچاقو په نه پیښو کې د لاس لرلو په تور معرفي شوی ول، د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له دوه کالو او شپږو میاشتو څخه بیا تر شل کالو پورې په بندبندې محکوم کړل. ښاغلي موحد زیاته کړه چې په تېره اونۍ کې د بېلابېلو امنیتي ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره څو کسان معرفي شوي دي.
په تېره اونۍ کې له بېلابېلو ولایتونو څخه د پیښو دوسیې عدلي او قضایي مرکز ته رسېدلي دي. په دې لړ کې د پنځو نفرو ځانګړې قضیې هم دي. دې پنځو نفرو په خپلو خېټو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي، خو پولیسو ونیول او دوسیې زموږ مرکز ته رارسېدلي دي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه میاشت کې د کابل، کندهار، هرات او بلخ په هوایي ډګرونو کې لسګونه تنه بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د مونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یوه ښځه او میړه چې غوښتل شپږ کیلوګرامه نشه یي مواد د هرات ولایت له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي، د هرات هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. د هرات هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان محمد ناصر نیکنام خبریالان ته وویل چې دې ښځې او میړه یې نشه یي مواد په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي ول. د یادونې وړ ده چې له دریو میاشتو راهیسې د یوې ښځې په ګډون دوه دیرش کسان د هرات له هوایي ډګر څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او تر دیرش کیلوګرامو ډیر هیروین هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د معتادو ماشومانو ډیروالی
یو هغه ماشومان دي چې هغه والدین د هغوی معتاد دي او په انډایرکت شکل باندې هغوی معتاد دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې معتادین د نشې موادو د رانیولو لپاره پیسې له کومه کوي. ډاکټران ناروغانو ته سوسیګان ستنې د بې صدۍ لپاره ورلګوي، خو دا ستنې زیانونه هم لري. په دې اړه له ډاکټر عبدالولي حیدر سره مرکه لرو.
یعنی د وګد محل لپاره استعمالې د دې سبب ګرځي چې مریض بیا دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا که درد یې کې نه چونل ته احتیاط رامنځته کوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ته مطمئن یې چې اسلم هم دا لګ دی؟
وو جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلم دی، کټ مټ هم دا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د نشې موادو پر ضد مبارزې وزارت معتادو ماشومانو د ډېرېدو په اړه خبر ورکوي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د نشې موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د راغلو ناروغانو په اړه یوه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمېر ورځ په ورځ ډېریږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د معتادو ماشومانو ډېروالي د اندېښنې وړ بولي او وایي چې احتیاط ماشومان له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي او پر دوی باندې جنسي تیری او درنو کارونو ته یې لاره ور کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
که څه هم له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د شمیر په اړه څېړنه نه ده سوې، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د راغلو ناروغانو په اړه څېړنه ښیي چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي ډول په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
کچه په عمومي سطح باندې لوړه شوې ده. څو کټګوریانې ماشومان دي چې هغه مخدره مواد باندې کوم، یو هغه ماشومان دي چې هغه والدین د هغوی معتاد دي او په انډایرکت شکل باندې هغوی معتاد کیږي، یو هغه ماشومان دي چې هغه په خپل فرزن چې کله انډایرکت معتاد شي وروسته چې هغه کې بیا غټ شي هغه په خپل بیا مخدره موادو ته اکټیو یوزر هغه جوړیږي، او یو هغه کټګوري ده په شروع کې دوخانیاتو ته ځي بیا وروسته فرزن مخدره موادو ته ځي. د دې تعداد هم زیات شوی دی په مراکزو کې.
ښاغلی شریفي د نشه یي موادو له زیانونو څخه ناخبري، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د مافیایي ډلو لخوا نشې ته د ماشومانو هڅول د ماشومانو د معتاد کېدو اساسي علتونه بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه څېړنه چې په 2015 میلادي کال کې ترسره سوې ښیي چې په افغانستان کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، خو د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم ډیر دی چې د معایناتو پر مهال د نشه یي موادو نښې نښانې په کې لیدل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ماشومانو باندې د درنو کارونو کولو او قاچاقو ترڅنګ د هغوی احتیاط د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د ماشومانو د ستراتیژۍ پر اساس معتاد ماشومان په هغه ډله کې راځي چې ډېر له خطر سره مخ دي. د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د ملاتړ عمومي رئیس نجیب الله ببرکزی وایي افغان ماشومان د کار او مکتب په ساحو کې هم د احتیاط له خطر سره مخ دي.
د بشری حقونو د کمیسیون یو اندیښنه داده چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر شوی او په ښارونو کې د کم عمره معتادو ماشومانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. هغه کارګر ماشومان چې ریوه ولایت څخه بل ولایت ته ځي، دوی په سرایونو، ورکشاپونو او اپارتمانونو کې له 15 څخه تر 20 پورې یو ځای اوسیږي چې د دوی د معتاد کېدو خطر ډیر دی. او زموږ اندیښنه داده چې تر معتاد کېدو وروسته له دوی څخه فزیکي او جنسي ناوړه کار اخیستل کېږي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي پر هغو ژمنو ودرېږي چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون د لاسلیک پر مهال یې کړي او د نورو ژمنو ترڅنګ دي د معتادو ماشومانو د تدریجي مړینې مخه هم ونیسي.
محمد ایاز ترنکو چې د معتادو ماشومانو د ډېرېدو په اړه یې راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرائیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
اوس به د محتاجینو د کار او ورځني لګښت په اړه راپور واورو. په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په وینا، په افغانستان کې محتاجین په ورځ کې له یو څخه نیولې بیا تر لسو ډالرو پورې په نشو باندې لګوي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل چې د یوې څېړنې له مخې په افغانستان کې هره ورځ په نشه یي موادو باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګول کېږي. اکثره معتادین دا پیسې په ښارونو کې په ډیرانونو باندې د خوراکي موادو د فلزي قطیو او پلاستیکونو له خرڅلاو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې معتادین ټوله ورځ پر ډیرانونو سرګردانه ګرځي او د خوراکي موادو د فلزي قطیو، پلاستیکونو او نورو شیانو د راټولولو او خرڅولو له لارې ځانو ته نشه یي مواد رانیسي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یوه څېړنه ښیي چې معتادین په ورځ کې له یو څخه نیولې تر لسو ډالرو پورې نشه یي مواد رانیسي. ښاغلی دانشیار معتادین پر دریو ډلو باندې ویشي. د زیاتوي
د یوې څېړنې له مخې معتادین پر دریو ډلو باندې ویشل شوي دي. یوه هغه ډله ده چې مالي ملاتړ نه لري او درانده کارونه کوي. دوی د ورځې د یو ډالر په ارزښت نشه یي مواد استعمالوي. دوهمه هغه ډله ده چې کورنۍ ملاتړ لري. دوی د ورځې له یو څخه تر دوو ډالرو پورې لګښت لري. دریمه هغه ډله ده چې ټابلیټ کا ګولۍ خوري. دوی په ورځ کې 10 ډالر په نشو باندې لګوي.
که څه هم له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د معتادینو د کلنی لګښت په اړه کره شمېرې په لاس کې نه لري، خو ځینې څېړنې ښیي چې هر معتاد د ورځې د یو ډالر په ارزښت نشه یي مواد رانیسي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې هر ورځ په نشه یي موادو باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګول کېږي. که د افغانستان په کوڅو او بازارونو کې د معتادینو حالت ته وکتل شي، نو به ګورو چې معتادین پر ډیرانونو باندې د خوراکي موادو فلزي قطۍ او پلاستیکونه ټولوي او له دې لارې د نشه یي موادو لپاره پیسې برابروي. د لوګر ولایت زلمی له 25 کالو راهیسی نشه کوي. د شپه ورځ په کوڅو او بازار کې پر ډیرانونو باندې ګرځي او د نشه یي موادو رانیولو لپاره وسپنې او پلاستیکونه ټولوي. دی وایي چې هر ورځ د پیپسي قوطۍ او پلاستیکي شیان راټولوي او له دې لارې له 500 څخه بیا تر 1.5 پورې پیسې ګټي. زلمی د دې پر ځای چې دا پیسې د کورنیو اړتیاو لپاره ولګوي، نشه یي مواد ورباندې رانیسي.
مونږ کله 500 روپۍ چې کله 1.5 سي هغه د بازار په اړه لري چې څومره پراته یې مثلا موږ ډېر پیسې ګرځو یو خواته خواته چې څومره پن ډېره راوړه پیسې ګرځېدو هغومره پیسې بیا ډېرې دي. نو دا 1.5 اول 500 بیا اویا اتیا 1.5 تر 200 پورې نشه پیسې پیدا کوو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې تقریبا له 200,000 څخه تر 400,000 پورې خلک په نشو اخته دي. کله یوې خوا یو معتاد په ورځ کې $1 پر نشه یي موادو باندې لګوي، خو له بلې خوا داسې خلک هم شته چې په لږ پانګه یې کاروبار پیل کړی او اوس ډېره شتمني لري. د کابل ښار یو دوکاندار وایي چې په 4,000 افغانۍ یو وړوکی دوکان جوړ کړ. څو کاله وروسته یې دا پانګه څو برابره ډېره شوه او اوس یې اقتصادي ژوند ښه دی.
نو زه ډېر وړکی وم چې د مونږ یو خپلوانو ما د هغو په کور کې کار کوو، هغو مونږ ته ماته یو معاش راکوه، بس په مرو مونږ ګزاره کوله. نو څه وخت ما دلته کار وکړو، بعد د څو کاله نه بیا ما تصمیم ونیوه چې یو دوکانګای ځانته جوړ کړم. نو ما یو غرفه ځانته جوړه کړه ده، یو وړه البته ډېره وړه غرفه چې ما پکې د 4,000 افغانۍ یو سرمایه په دې کې واچوله. نو کرا کرا ما پکې دکانداری کوله او په څنګ کې مې او درس مې هم ورسره ویلي. اوس مې دکان غټ سوی ده او سرمایه مې هم ډېره ده.
معتادین هر ورځ پیسې په نشه یي موادو باندې لګوي، خو د اکثرو معتادینو کورنۍ بېوزله او د دوی مرستو ته ډېره اړتیا لري. د یوه معتاد میرمن وایي چې کله یې میړه په نشو اخته شو، کار او ټوله پانګه یې وبایلله او د وخت په تېرېدلو سره یې د کور ټول شیان خرڅ کړل. دا وایي چې ډېری شپې ماشومان وږي ویده کېږي.
یو ټغر، دوه درې برستنې او د کور ټول سامان یې خرڅ کړل. یو ورځ مې اولادونه وږي وه او ژړلې. میړه مې که څه هم پیسې درلودې، ماته یې ویل چې ډوډۍ راوړم، خو کله چې لاړ نو په هغو پیسو یې پوډر واخیستل او د شپې ناوخته کور ته تش لاس بېرته راغی.
په افغانستان کې معتادین د بیلابیلو لارو څخه پیسې په لاس راوړي او نشه یي مواد ورباندې رانیسي. که ورته ځیر شو نو دوی په حقیقت کې هم خپل صحت او هم خپلو پیسو ته اور اچوي. که دوی د خپل زیار له لارې لاسته راغلي پیسې د خپلو روا اړتیاو او کورنۍ لپاره ولګوي، نو آرام او خوشحاله ژوند به ولري.
مسکا هوتکو چې د معتادینو د کار او ورځني لګښت په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چی په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. او تاسو پام د سوسیګان پیچکاریو د زیانونو په اړه د ډاکټر عبدالولي حیدر مرکه تر اړو. طبي ډاکټران وایي چې سوسیګان پیچکاری د سختو دردونو او جراحي عملیاتو لپاره استعمالیږي، خو که د ډاکټرانو له اجازه پرته استعمال سي نو سړی ورباندې معتاد کیږي. دا چې د سوسیګان پیچکاریو د معتادینو نښې نښانې څه دي، د دې پیچکاریو اوږدمهاله زیانونه کوم دي، امیدوار میندو ته څه تاوانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر عبدالولي حیدر سره مرکه کړې او لومړی د دې پیچکاریو د جوړښت په اړه پوښتلی دی.
سوزیګان چې دی دا اصلا اپوید دی، اپوید دا هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډ اصلاب سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی چې موږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. زنانه چې زیګون کوي، د زیګون په مهال کې د درد د کموالي لپاره هم استعمالیږي. هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دې لپاره چې دوی دا ویره لږ را کمه شي، او یو څه سکون حالت ته راشي. دین مخ کې مور کو دای تبابتی استعمال دی، د دې 10 ملی ګرامه ستنې راځي او کپسول او ټابلیټ د پرستامول سره یوځي ځینې ممالک کې خرڅيږي.
تاسو ویل چې دا یو شدید احتیاط لري، د دې څخه هدف څه دی؟ یعنی په کوم وخت کې دا احتیاط رامنځته کولای شي، په څه طریقه چې استعمال شي احتیاط رامنځته کولای شي؟
کچیری دا خپل دوز نه زیات واخیستل شي، غلط استعمال شي، او احتیاط تر دې حده پور دی کته مریض ته هر شپږ ساعت وروسته ستنه ورکړي، نو ممکن په اولو دوه ورځو کې هر شپږ ساعت وروسته یا هر پنځه ساعت وروسته عادت پیدا کړي، خو احتیاط دومره زیات دی چې په راتلونکو پنځه شپږ ورځو کې د شي یو ساعت بعد ته خبره وزي، او کېدای شي داسې وخت راورسېږي چې خپل ما یو مریض تداوي کوو بلاخره هغه کانسر و چې یو منټ ته خبره راورسېدله. یعنې د اوږد مهال لپاره استعمال یې د دې سبب ګرځي چې مریض بیا دې ته اشتیاق پیدا کړي چې ولا که درد یې که نه یې چون هلته احتیاط رامنځته کوي، نو ناروغ بیا تا ته غږ کوي چې یاره ما ته بیا ووهو، نو باید ډېر زر قطع شي او د کور دپاره خو هرګز ورنه کړ شي.
دغه سړی چې د سوسیګان په پیچکاریو باندې عادت شوی ده، سړی څنګه وپیژني چې دغه سړی په پیچکاریو باندې عادت ته یا معتاد؟
دا کسان به د دې طلب کوي چې په هر مجلس کې ناست سي تاسو په وضعیت پوهېدی شئ، که چېرته وخت پوره شو او دغه احتیاطي ستنه نه رسیږي نو ناروغ کې یو ډول نارامي پیدا کیږي، مجلس نشي کولی، د مجلس نه بیرون وځي، او ممکن که په دغه حالت کې د مجلس کې لږ پاتې شو کېدای شي په ناروغ باندې خوله راشي، زړه ضربانې زیاتیږي، کېدای شي چې یو فلشنګ مو ورته سوروالی په وجود کې راشي. ځینې وخت کې حتی مریض که لږ نور هم پسې یو ساعت دپاره ایسار شو او شی ور ونه رسېده، اسهالات پیدا کیږي، ورته د ټول وجود دردونه پیدا کیږي، یو نارامي پیدا کیږي، بل رنگ کی یو قسم خصافت موجود دی ناروغانو، لری نه معلومیږي همیشه گنگ سو گیچوی، خپل روزمره کارونه سرته نشی رسوله، خودکشیانو ته مجبوریږي.
سوسیگان د محل جانونو په اړه راته معلومات راکړي.
مرکزی عصبی سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولیږي په هغه برخه باندې دا نهی کوونکی تاثیر لري، یعنی هغه نهی کوي او بالاخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغو نه ته پروت یې ودی خو ته تنفس کوې، زړه دې ضربان کوي ته ودی، دغه برخه نهی کوي، بالاخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کېدای شي دغه اپوی دې اخیستي د پنتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځای کې مړ پروت یې بله ورځ، او په سینس یا مرکزی عصبي سیستم باندې چې کله بد تاثیرات وکړي ناروغ خپل کارونه نشي اجرا کولی، د ځان وژنې پکې راځي، د بل د وژنې پکې راځي، ځکه دا هغه شی اصلي افسردګي خفګان او بالاخره سایکوز لیونتوب.
هغه ښځې چې هغوی سوسیګان استعمالوي او امیندواره وي پر هغو به یې اغېزې څه وي؟
یو خو خپل په دوی اغېز شو چې هغې باندې مخکې خبرې وکړې چې همدا تنفس ډپرس کوي، په هغه ماشوم باندې چې هغه په د مور په رحم کې دی او لا دنیا ته نه دی راغلی، په هغې باندې عین داسې تاثیرات لري لکه یو سړی چې معتادي او دې دنیا ته راشي، د مور په بطن کې رحم کې هغه معتاد شوی، مطلب کم دغه مواد چې دلته د مور زر کړی ځان ته دته به ونه رسیدل درک دلاره نه، ماشوم کې بیان اراضی تب لړزه ور سره کوي، خولې به تیزی، ودرال سندروم چې مونږ ورته یعنی کله چې اپ سوزیګان وا نخلی، دا ټول اراض به پکې کېدې شي، خوب نه راحتي، تنفسي ډیپریشن ولري چې مصنوعي تنفس ته ممکن اړتیا پیدا کی.
د سوسیګان پیشکاریو د زیانونو په اړه مول ډاکټر عبدالولي حیدر سره د محمد ایاس تر نکمرکه اوریده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر څه کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. دی یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوښیو، موسیقي، چکچکو او خنداو باغ پر سر اخیستی دی. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهوال له بانډار څخه ولاړیږي او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بنډاره پاسې جوړې او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان دلته سګرټې وهم.
نو شجان نو شجان
نو شجان بابا تو وایې چې ته وریجه او غوښه خورم.
خوند خو قدر کوي دا نو هسې اوس ماته وایې
د خاورو خوند والا که لري خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی ته ولې وایې؟
یاره که ریښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دام دی چې یو وار پکې ونښتي بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا ما اخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسي وایي. دا بدنامي خوښه ده.
کاکا ما کله وویل چې زه چرسي کېږم، بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود ووهم چې دا اوس کیسه څه ده؟
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کېږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، خو یو ورځ خو نه چرسي کېږم.
والکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله.
ته راکه چې نن زه هم دا زمري نه کوهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره، بس ده.
چې صبر وکړه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سمې خوند ترې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
زه سمونوال صبور، د نشئی موادو پر ضد پولیسو قمندان یم.
رازه صبور خانه، وایا څه دی ویل؟
او جنرال صاحب.
وایا څه خبره ده
جنرال صاحب؟ ستاسو له امر سره سم و له ښاره ټول معتادین راټول کړل.
ښه، څو نفره دي؟
صاحب 50 نفره دي.
ډېر ښه.
اسې نو معتادین ډېر دي، خو یوازې هغه معتادین مو راټول کړه چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت یې په مردارو لښتیو کې او یا د سړکونو پر غاړې اوسېدل.
اوف بیچارهګان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکړه.
دغه ده صاحب.
اسلم ولد الاداد. اسلم چیرته دی؟ دا دی پیدا مې کړه.
جنرال صاحب څوک به پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډری مې پیدا کړ.
صاحب د اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې هم راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم. عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. عکس یې دا دی.
ته را دې خو که چې زه یوارې وګورم.
دا دی واخله.
بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه یې چې اسلام همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دې پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مور یې؟
هو زه د اسلام مور یم.
زه جنرال اکرم خبرې کوم، په یاد مودی یوه میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی.
هو بېخي نه په یاد یې. زما پسې څه شوي دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې سم بچي خدای دې د بچو لکه مو وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
په مخه مو شته جلسه
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوراله سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.